په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو د وزارت د خبرونو رئیس عبدالمطلب حقانی او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده چې په خوای پویونامه کې کار کوي. لومړی به ورشم رامسپور صاحب ته. میلمنو تاسو ښه راغلاست رامسپور صاحب. د کډوالو دغه بهیر څرنګه ممکنه ده چې یو څو روسي او یا افغانان واسيږي چې بیرته خپل هیواد ته ستنه شي؟
پاسار کې پتاست سلامونه وړاندې کوم او درنو تخنیکی همکاران ته همدارنګ در رادیو درنو اوریدونکو ته. د کډوالو مسله یا د افغان مهاجرینو چې وروسته د تحول څخه د افغانستان څخه ګاونډي ملکونو ته یا نورو هیوادونو ته کډه کوي یا کډه کړی دي یو ډیر استوزمن مسله ده نن سبا، ځکه چې کچیرې مونږ او تاسو پاسار کې دغه کډوالو کټګوریګانو ته یو نظر واچو، مونږ او تاسو ګورو چې یو کوم مونږ او تاسو مخکنی مهاجرین لرو چې دوی مخکله افغانستان وتلی وو یا په تیرو څلوېښتو کلونو د افغانستان څخه وتلی وو، د دوی په ګاونډي ملکونو کې اروپایي، امریکایي او نورو هیوادونو کې میشته وو. دومه کټګوري هغه کسان دي چې وروسته د تحول د 15 د اګست نه چې طالبان قدرت ونیول د افغانستان څخه ووت. په دې کې اوله کټګوري هغه سیاسیون دي او هغه کسان دي چې مثلا په قدرت کې دوی شتون درلود او د عامه ذهنیت یا عامه افکار نن سبا په افغانستان کې داسې دي چې خلک سره یو ډېر خفګان موجود دی دغه کټګوري اشخاص څخه، او یو عمومي نفرت یا انزجار موجود دی، او دوی هم هڅه نه کوي چې افغانستان ته بیرته راشي، ځکه چې دوی ځان ته شب رفح زمینه د ژوند برابر کړی دی بهرنۍ ملکونو ته، یا ترکیه کې، یا دوبۍ کې، یا امریکې کې، یا نور ملکونو کې. درېمه کټګوري هغه کسان دي مونږ او تاسو چې دوی اکثرا د مسلح قواو مثلا غړي وو، د امنیت ملي غړي وو، یا قضات وو، یا سران مغلان وو، یا په وزارت داخله کې دوی کار کوله. دوی سره یو څه سره نگرانی او تشویشونه موجود وو، او اکثرا دغه کسان ګاونډي هیواد ایران ته مهاجر شوي دي، ځکه چې مونږ او تاسو پس له تحول نه تقریبا د 1 میلیون په شاوخوا افغانان هلته لرو چې دوی وتلي دي د افغانستان څخه. دوی سره تشویشونه موجود دي، او د دوی راتک هم شرایط پورې اړه لري، او یو سلسله اعتماد سازی پورې اړه لري چې باید موجوده نظام دوی ته برابر کړي. څلورم کټګوري چې ډېر عمده کټګوري دي، دوی هغه روشنفکره طبقه ده یا میډل کلاس چې موږ ورته وایو، په دوی کې انجینران دي، ډاکتران دي، د خیریه مؤسساتو کارمندان دي، د غیر دولتي مؤسساتو کارمندان دي، مدني ټولنې غړي دي، یا مثلا د دولتي ادارو ځینې غړي دي، چې دوی متوسطه طبقه او شرایط نه به شرایط چې دامنځته شو د دوی ژوند پورې ډېر تاثیر واچوه، او دوی دا فکر کوله چې دغه شرایط چې بشري حقونه پکې خوندي نه وي، او مدني ازادګان پکې سلب شوی، او تعلیمي نظام پکې ویجال شوی وي، نو دوی کډیر ستونزمن وو چې افغانستان کې پاتې شي. دغه طبقه تقریبا یو عمده سرمایه د افغانستان وو، انساني سرمایه وو چې موږ ورته هیومن کپیټل وایو، چې پدې کې دي.
مننه مننه رابشم سادات صاحب ته. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر سادات صاحب، په اروپا ته هم په وروستیو کې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته ګڼ افغانان راغلي دي، څرنګه آیا په دوی کې داسې کسان شته چې دې ته امید لري چې بیرته به افغانستان ته ستنې شي؟
تر ټولو د مخه سلامونو احترام بلاندې کوم تاسو ته، میلمنو ته، او تاسو اوریدونکو ته. معلوم دار دا مهاجرین چې په اروپا کې اوسیږي، خو دا سو کټګوري دی. دا پخوانی مهاجرین خو تقریبا تر 80% نه زیات دا مهاجرین دي چې اوس د اروپا کې هغوی د اروپا سیټیزن دي، یعنی پاسپورتونه اخیستي دي او د اروپا شهروندان دي، او معلومدار چې د افغانستان تابعیت ساتلی. معلومدار دوی خپل وطن مینه ساتلی دی، او غواړي چې تن سره همکاري وکړي، او په دا شلو کلو دا افغانان خپل وطن سره اړیکې ساتلی ده، او هلته همکاري کړی ده. او بل اړخ هغه مهاجرین دي چې تازه راغلي دي په اروپا کې، او لا تر اوسه قبول شوي نه دي، په کمپونو کې اوسېږي، او د دوی راتګ متاسفانه لا تر اوسه ډېر قوي روان لري. متاسفانه اصلي موزله په اروپا کې دا مهاجرین ده چې په اوس وخت کې په کمپونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. او بعد د اوکراین جګړې نه
ساده سبو بخشي او بخښي تاسو او بخښي تاسو چې دوی په کمپونو کې په بد حالت کې ژوند کوي، که چیرته یو څه توضیح کړئ، مثلا څرنګه بد؟
بد معنی داده چې متاسفانه په یو کمپ کې چې مثال د زرو کسو د پاره جوړ شوی دی، سلور زره کس ژوند کوي. متاسفانه د مهاجرینو د اولادونو د پاره تعلیمی شرایط په کمپونو کې مساعد نه ده. او اصلي موزله هغه وخت پیدا شو چې د اوکراین جګړه شروع شو، او ډیر یو قوي موج تقریبا 15 میلیونه یا 4 میلیونه اوکراینی خلک په اروپایي وادونو کې هغه شوي دي، کډوال شوي دي. او متاسفانه اروپا ډیر تبعیضي برخورد شروع شو د افغانانو په مقابل او د نورو مهاجرینو په مقابل کې. یعنی دوی رسما یو نوع تبعیضي برخورد ډیر قوي امتیازات غوښتل د اوکراین مهاجرینو ته، او د افغانانو مسله بالکل متاسفانه
تشکر صدات صاحب. بله تشکر. رامسپور صاحب ته ورسو. رامسپور صاحب، تاسو په یوناما کې د کار تجربه لري، ملګری ملتونه په دې برخه کې څه وایي؟ که چیرته د صادات صاحب خبره ومنو چې د اروپایانو توجه اوکراینیانو ته نسبت افغانانو ته زیاته ده، نو د ملګرو ملتونو نقش څه شو؟
ملګرو ملتونو خو تر اوسه په دغه زمینه کې کوم غبرګون یا کوم اعلامیه یا کوم خپل موقف نه دی ښودلی، ځکه چې تر اوسه د ملګرو ملتونو د اساساتو پر بنسټ UNHCR چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسؤل دی، دوی داسې تبعیضي برخورد نه دی منلی. دوی وایي چې موږ خپل هلې ځلې کوو، خپل کوشش کوو، مهاجر موږ ته یو شان ارزښت لري. خو دا اوازې او دا موضوعات چې نن سبا مطرح دي، ځکه چې د اوکراین مسله هم تقریبا یو نیم میاشت وشو چې مطرح شوې دي، کیدای شي دینه وروسته په دې کې ابزرویشن وشي، مونیټورینګ وشي، او راپورونه له دینه وزي دینه وروسته چې هغه راپورونه پر بنسټ بیا سړی به تکیه وکړي. خو ګنګوسې او اوازې داسې دي چې تا ډسکریمینیشن او تبعیضي برخورد د نورو مهاجرینو او د اوکراینیان د اوکراینی مهاجرینو په منځ کې شتون لري نن سبا، هم په اروپا کې، هم په امریکا کې، او کاناډا ته. مثلا کاناډایان په دوه هفتو کې دغه دیو اوکراینی مهاجرت پروسه ته مراحل کوي. فکر ډیر فاست ده، ډیر عاجل ده. هالنده چې یو عادي کډوال مثلا کلونو یا په میاشتو عریضه کوي، درخواست کوي، هغه سنن کیږي او بیا ورباندې تصمیم نیول کیږي. حتی د افغانانو د مهاجرت پروسه چې نن سبا کانادا یا نور هیوادونو ته جریان لري، داسې عاجل لکه اوکراینیانو غوندې په مخ نه ځي.
مننه رامسپور صاحب. ازادي په پکې پروګرام دی وړاندې اوریدونکو ته هم ورسو د ټلیفون شمیرې سره لوس هم تاسو ته اعلانوم. که چیرته تاسو سره قلم یا کاغذ وي او یا په موبایل کې د شمیرې ثبتوي، نو زموږ نړیواله شمیره ده 0042022111205001. تکراروم، 0042022111205001. او د واتساپ شمیره مو ده 0042022111201. تکراروم، 0042022111201. د پروګرام موضوع مو د بهرنیو هیوادو ته د افغان کډوالو تک او په بهر کې د دوی پر ستونزو دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو میلمانه دی میر عبدالواحد سادات، په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر، او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور. د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو د وزارت خبرونو رئیس عبدالمطلب حقانی ته مهم بلنه ورکړې ده. له موږ سره یې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه په خبرونه کې نه دی راسره ملګری شوی. رامسپور صاحب، که تاسو ته راشم، ستاسو په باور، تاسو که څه هم مخکې دا توضیح کړه چې په افغانستان کې شرایط داسې وي خلک بل افغانستانه وځي، لیکن په مجموع کې د کډوالو د چارو ادارې لکه UNHCR او ملګری ملتونه او دغه سازمانونه لاغو هیوادونو چې خلک ترې وځي، په هغوی باندې فشار نه راولي چې باید د کډوالو مخه ونیسي تر څو نورو هیوادونو ته لاړ نه شي او هلته مشکلات خلق نه کړي؟
د UNHCR پالیسی داسې ده چې دوی همیشه د کډوالو هغه منبع یا سرچینه هیوادونو سره مشورې کوي، او دوی ته نصیحتونه کوي یا ایدوایزری دوی سره کوي. دا ایدوایز او نصیحتونه چې دوی د هیوادونو ته کوي، همیشه د لپاره دي چې باید د کډوالو د وتلو څخه جلوګیری وسي او په خپل هیواد کې مثلا دې ته زمینی د کار او تعلیم او نور مسائل برابر سي. او متاسفانه مونږ نن سبا په افغانستان کې یوازې اقتصادي کډوال نه لرو چې مهاجر ګلرو، مونږ او تاسو دلته اسایلم سیکر لرو، یعنی هغه کسان لرو چې دوی پناهندگی غوښتون کې د نورو هیوادونو ته د سیاسي موضوعاتو له کبله، د عقیدتي موضوعاتو له کبله دوی په افغانستان کې ځان مسکون ما احساس نه کوي، او د لپاره دوی غواړي چې افغانستان څخه ووزي او نورو هیوادونو ته چې یو مسؤول خوندي ځای وي هلته دوی پناه واخلي. نو د ایمیګریشن یا ایمیګرانټ مسله چې دا چې دوی مثلا عادي مهاجرین دي، اقتصادي مهاجرین دي، دا یو مسله ده. او پناه غوښتون کې چې دا چې دوی اسایلم سیکر مونږ ورته وایو، دا یو بل موضوع ده چې متاسفانه افغانان نن سبا تشویشونه لري، او دوی تشویشونه اکثرا د لامل ګرځي چې خپل وطن خوشي کړي.
رامیس پور سپ طالبانو یو کمیسیون ټاکلی دی، او دوی وایي چې په بهر کې به هغه افغانان چې خارج ته تللي دي هغوی به تشویق کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوي، آیا ممکنه ده؟
د کمیسیون د اعلان څخه زه خبر شوم. دا کمیسیون تقریبا په 15 یوهود شپږم په مارچ د موجوده حکومت یا د طالبانو لخوا د دوی په کابینه کې تصویب شو، او پراس کې د معدن او صنایع وزیر ښاغلی مولوی دلاور شهاب الدین دلاور وګمارل شو، د نورو شپږ کسانو سره چې په دوی کې دوه نور کسان هم چې ښاغلی خیرخوا او ښاغلی وسیق دی، او دوی مخکې هم په ګوانتانامو کې بندیان وو تقریبا 12 کاله، دوی هم غلی توب لري او څه نور کسان هم پکې دي. دا تقریبا داسې یو حرکت و چې ډېر سمبولیک غوندې وو، او په دننه کې هم ښاغلی کرزی پخوانی ولسمشر او په نړیوالي کچه د اتحادیې اروپا لخوا هم د دې شرع خلاص وویل سو. خو متاسفانه هغه ظروف او حالات چې دننه په وطن کې دي او په عملی توګه خلک ورسره لاس او گریبان دي، د دغه کمیسیون او دغه کمیټې جوړښت ورته ډیر مؤثریت نه لري، ځکه چې ظروف باید آماده سي د دې لپاره چې کډوال په خپل په دولت طالبانه توګه بیرته خپل وطن ته استون سي. دا ډیر عمده مسله ده، ظروف تر اوسه پورې مهیا نه ده. متاسفانه مونږ او تاسو د سې گزارشونه او راپورونه په میډیا د په بینالمللي کچه کې نن سبا اورو چې متاسفانه په ځینو اشخاص باندې تیری کیږي، تقریبا د 300 ترمنځ د محکمې حکومت کسان وژل شوي دي، د دوی د تهدید او شکنجه او دا راپورونه هر کله را خبرو کیږي. نو دا ټول داسې موضوعات دي چې دغه د کمیټې جوړښت تر پوښتنې لاندې راوړي. نو بهتره به دا وي چې د کمیټې د جوړښت نه پر ځای داسې نور عاجل اقدامات د طالبانو له خوا ترلاسه نیول شوي وو چې زمینه د داوطلبانه او د افغان کډوال بیرته افغانستان ته برابر کړي، چې دا د ما په نظر په اوسنۍ شرایط کې تقریبا ناممکن ښکاري. مخکې له دې نه هم د کډوالو افغانستان ته بیرته راستنېدو ډیر اهسته وو، ډیر ورو وو. تیر کال تقریبا په 2006 کې اتاسو پورته کسان نه دي رسم شوي. دا د وزارت مهاجرین رپورت هم دا ښیي، او یونیسیار اسناد او ارقام دا ښیي چې دغه پروسه متاسفانه پر دې نږدې کلونو کې ډېر ورو شوي وو، او افغانان علاقمندي نه درلو چې بیرته خپل وطن ته راستون سي. اوس خدا شرایط ډېر بحراني ده، او ډېر کال کې چنده او د دغه کمیټې جوړښت پر ځای باید نوي اقدامات ترلاسه باندې ونیول سي.
مننه رابیس پور صاحب، له بي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفه هم نیولای سي.
اساسي سپوکي پروګرام له اساسي رادیو اوري د پروګرام موضوع مو ده بهرنوي هوادو ته افغان کډوالو تک او په بهر کې د دوی پرستون زو دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو میلمانه دي په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات، او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابو الاحرار رامسپور. سادات مخکې رامسپور صاحب دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو له لوري د کمیسیون جوړېدل ګټه نه کوي. آیا د دغه کمیسیون په ارتباط باندې په اروپا کې هم هلې ځلې د طالبانو له خوا شروع شوي دي چې خلک تشویق کړي چې افغانستان ته بیرته ولاړ شي؟
مننه صاحب، په اروپا کې کوم قوي حرکت شروع شوی نه ده د موضوع په باره کې، او دا موضوع په اساس کډوالو ته کوم مستقیم ارتباط نه لري. دا کمیسیون چې جوړ شوی ده په کابل کې، دا یو سیاسي کمیسیون ده او یو سیاسي تصمیم ده، او مخاطب هم همغه پخوانی سیاست مداران دي د افغانستان، د پخوانی دولت مشرتابه د هغوی مخاطب دي. هغوی ګمان کوم چې اروپا کې ژوند نه کوي. اکثر چې دوی په ترکیه کې ژوند کوي او د روسا ګمنتون چې هغه د یونسیار تر سیور لاندې تر قانون لاندې نه دی راغلی دی، ځکه چې هغه ملیاردران دي، پولدار خلک دي، هلته کورونا لري، هلته خپل شخصي ژوند هغه کوي په دوبلی او ترکیه او
سادات صاحب. آیا که همدغه کسان بي د پخواني حکومت چارواکي فکر کوي چې دوی به په طالبانو باندې اعتماد او باور وکړي چې افغانستان ته ورشي؟
ولا ګومان کوم چې دا ډیر پیچلی مسله ده، ځکه چې اواز نه په افغانستان کې اصلي مشکل چې ده دا د دولت مسله ده. د ما پهان د حقوق یو شاګرد پایس او د مونږ د ټولنې اندېښه او نظر دا ده چې لا تر اوسه په افغانستان کې دولت جوړ شوی نه ده. لا تر اوسه قانون اساسي ولو په شکل موقت او د قوانینو انفاز او استمدار مثلا مطرح نه ده. یعنی طالبان حکومت بیم وایي چې دا موقت حکومت ده، د حقوقي لحاظه معنای دا ده چې دا یو دفکتو حکومت ده، مالمدار مسلط ده دننه په ټول افغانستان کې مسلط ده، مګر یو لوی حقوقي خلا په افغانستان کې موجود ده او دا لوی حقوقي خلا د دې باعث ګرځېدلی ده چې د دولت مشروعیت سوال راندې راشي. په همدې خاطر دا خلک د سیاسي مخالفینو او فلسفیانو چې اعتماد نه کوي، ځکه چې مشروعیت فقدان د مشروعیت مثلا بحران حقوقي او دغه د اصلي د دولت مخه لا تر اوسه معلوم نه ده. طالبان تر ټولو د مخه باید چې کوشش وکړي چې د افغانستان دپاره د دولت دپاره قانون اساسي ولو په صورت موقت باید چې نافذ شي په افغانستان کې. قانون اساسي د خلکو حقوق تعریف کوي، د خلکو مکلفیتونه بیان کوي. مثال په اوس وخت کې مظاهرات روان دي یا خلک د ښځو حقوق غواړي یا د نورو کټګوري مثال د ژورنالیستانو مسله ډېر مهم ده په افغانستان کې، ازادي بیان. یعنی ازادي بیان خو یو حق ده، دا حق خو د طالبانو د مسؤولینو په وعده وایي ترسره نه کېږي. باید چې په افغانستان کې همغه پخواني قوانین مخصوصا کود مدني، قانون مدني باید چې رسما نافذ شي که خلک اعتماد وکړي چې د مونږ حقوق خوندي ده د قانون له لحاظ نه، د مونږ وجایب، د مونږ حقوق واضح ده. او راشو دغه بل اړخ ته چې دا سیاسي مسله ده، په دا مسله کې ډېر نیوکي موجود ده او زه خپله هم ډېر قوي نیوکي لرم. متاسفانه دا جامعې بینګلي هم ډېر مزورانه برخورد کوي او په دا اووه میاشت کې دغه د ټول شمول حکومت مسله مطرح کوي او طالبانو تر فشار لاندې ده چې باید حتما باز نشانی شوی خلک په دولت کې اشتراک وکړي. د افغانستان د مسالی و پر بنیاد، د افغانستان د مظلوم و خلکو د منافع پر بنیاد باید چې جامعه بین‌المللی د قانون مسله مطرح کړي. تر هغه وخته چې په افغانستان کې قانون نافذ نشي، د خلقو حقوق و جایب آزادیگان خوندی نمیشه.
مننه سادات صاحب. رامیسپور صاحب، د طالبانو د کمیسیون مسلې ته کراشو، سادات صاحب په دې نظر دی تاسو به د دوی خبرې اوریدلې وي چې تر ډیره د هغو پخوانیو مشرانو ته متوجه دی چې افغانستان ته ورشي، که فرضاً ځینې پخواني مشران له بهره افغانستان ته ستنیږي او د طالبانو دغه عمومي عفو نه چې دوی څرنګه اعلان کړی دی له هغه نه استفاده کوي، آیا په دې برخه کې نړیوال ژمنې هم شته، تعهدات شته چې نړیوال ورته ووایي چې دغو کسانو ته به څه نه وایاستې او دوی بیا خپل ژوند خوندي او مسؤول احساس کړي، او کنه فرضاً د ملګرو ملتونو لخوا یا د یونیسیار لخوا یا د نورو بشري حقونو د ډلو لخوا دغه رقم ضمانتونه ممکن نه دي؟
علی
ټولنې پالیسی همدا ده چې باید ټول هیوادونه بشری حقونو بین المللي نورمونو او استانداردونو ته ژمن اوسي. نو هر څوک چې هغه سیاستوال دي که هغه د افغانستان پخواني مشران دي که هغه رهبران وي او بیرته افغانستان ته راځي، عادي خلک وي، باید د دوی بشري حقونه خوندي وي. دا یو مثال. بله مسله دا ده چې که چیرې صادقانه توګه مونږ او تاسې بحث وکړو او د مونږ او تاسې اورېدونکي خامخا د مونږ خبرې اوري، دوی هم په دې کې اکثرا موافق دي چې متاسفانه د افغانستان سیاسیون، مرکزي سیاسیون، د جمهوریت مشران، د دوی څخه یو ډېر عمیق درته کرکه موجود ده په ټولنه کې، ځکه چې خلک دوی ګرم بولي. خلک داسې فکر کوي چې دوی د دوی اشتباهګانې وو، د دوی مشکلات وو چې بالاخره افغانستان دې حالت ورسید. نو د دې له کبله داسې علاقمندي چې د خلکو لخوا کوم علاقمندي وي چې دغه مشران نن سبا افغانستان ته بېرته راستون شي یا نه شي، دې کې علاقمندي نشته. او په دې کې د ټولنې په منځ کې کرکه موجوده ده. که تاسو سوشل میډیا ته مراجعه وکړئ، کله چې هر څوک د دغه سیاسون څخه جګېږي او یوه خبره کوي په مطبوعاتو کې، نو تاسو ګورئ چې په زرګونو کسان د دوی په مقابل کې جګېږي او دوی ته شکنځلې کوي او دوی ته بد رد وایي. دا خامخا پبلک اپینین ده، یا د افکار عامه چې موږ ورته وایو، او د افکار عامه ارزښت نن سبا په ټولنه کې ډیر مهم ده. ټولنه دوی سره نه ده. دا یو. او بله مسله دا ده چې دوی خپل قانون ته ډیر ښه ژوند جوړ کړی دي. دوی په میلیونو ډالرو ځان ته جلا کړی وو، دوی خیالي مکتبونه جوړ کړل، دوی خیالي عسکري قطعات جوړ کړی وو، او دوی دا ټول پیسې او شتمنۍ وړي دي د افغانستان څخه او هلته په ډیر ښه توګه دوی نن سبا نور هیوادونو کې ژوند کوي. دا دوه مسله. د قانونیت مسله ډیر عمده مسله ده چې مونږ او تاسو ملي مخته ورته اشاره وکړ. که طالبان واقعا غواړي چې افغانستان ته خلک علاقمند شي او بیرته کادرونه راشي، متخصصین راشي چې دوی د افغانستان سرمایه ده، هم دوی هم د دوی فامیلی او کورنۍ غړي، ځکه چې د دوی بچیان هم تعلیم یافته وو او دوی د افغانستان د آینده لپاره ډیر مهم وو. مونږ او تاسو ته که چیرې دوی بیرته راستون شي، نو د دوی راستنېدو لپاره دا حقوقي موضوعات ډیر مهم ده. افغانستان اساسي قانون نه لري، یو دستور نه لري، چوکات یا حقوقي فریم ورک د سیاست او د حقوق د خلکو او د دولت په منځ رابطه دا تر اوسه تسجیل شوی نه ده، تعریف شوی نه ده، او په فتوا او په افترازي او فرضي مسایل چې نن سبا په شرعي کتابونو کې موجود دي، او زه خپله د شرعي علومو استاد یم، په دې باندې نن سبا هیوادونه نه چلیږي. و پنځوس اسلامي هیوادونه دي، او هر یو که تاسو وګورئ ځان سره قانون لري، بین المللي مواثیقو سره ژمن دي، نړیوال بشري حقونو سره ژمن دي. نو افغانستان نشي کېدلی چې د ټولو اسلامي نړۍ څخه جلا یوه جزیره جوړه شي او یو تعداد خلک راشي او دا حکومت وچلی او ووایي چې مونږ پراخ بنسټ حکومت یو او مونږ نور خلکو ته هم دلته ځای ورکړی دي. د دوی دا ادعا هم صحیح نه ده، ځکه چې د مشارکت مسأله بله مسأله ده، او د ونډې ورکول او صحنیه ورکول دا بله مسأله ده. پخوانی حکومت هم داسې مختلف اقوام ته یا سیاسونو ته وندا ورکول یا صحنیه ورکول چې مونږ او تاسو د هغه نتیجه وړي، تر هغه وخت پورې چې د ریپرزنټیشن یا د تمثيل یا د استازیتوب مسأله په افغانستان کې بیرته ژوندۍ نشي، او خلک خپل استازي بیرته ونه تاکي، او په قدرت کې د مشارکت لپاره اساسي یو علمي لارو چارې پیدا نشي، په دغه سهم ورکول چې نن سبا یو څوک دوی راولي د خارج نه ووایي چې دا مشارکتي حکومت ته نه دا خلک مني او نه خلک د پخواني سیاسونو څخه یو ښه خاطره لري چې دوی د اتاک ته سترګې په لار اوسي.
مننه رامي سپور صاحب له خبرتیا وروسته اوریدونکو ته ورزو. او البته د طالبانو په استازیتوب عبدالمطلب حقانی په خبرونه کې برخه نه اخلي، خو د دوی د کډوالو د چارو د مطبوعاتو د ټیم غړی عبدالباسط انصاری ژمنه را سره کړې ده. له دوی ته به لاوریدونکو وروسته له دوی سره به تماس ونیسو او دوی به په خبرونه کې را سره شي.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
اوریدونکو ته مخه کوي او اوریدونکو را سره مهرباني وکړي. ازادي په څپو کې پروګرام دی د سکایپ له لارې.
زه سلام محمد، تاسو درنو مېلمنو ته د زلو کوم نه سلامونه وایم. چې برشه که چېرته د افغانستان نه چې دا خلک مهاجرېږي او تښتي او دنیا ته سفرونه کوي، دا مسؤلیت د طالبانو په غاړه نه ده، دا مسؤلیت د نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غاړه ده، ځکه چې بېکاري په موږ باندې دوی راوستې ده. که چیرته په مونږ باندې په رسمیت وپېژني دا زمونږ وطن، که چیرته زمونږ وطن باندې دا بندیزونه لري کی، که چیرته هغه د غلا کړې پیسې چې امریکا له مونږ نه غلا کړي دي هغه مونږ ته راخوشي کی، مونږ به دنیا خلکو سره قراردادونه ولرو، د دنیا خلک به معاشې دلته راشي، کارونه به وکړي، ولا چې د امریکا نه خلک راشي دلته غریبي وکړي. مونږ دونه زیرمې لرو، دونه زیرمې لرو چې هیچا ته احتیاجات نه لرو. اما نن ګوره چې د ښځو په سر باندې یا مشموله حکومت په سر باندې په مونږ باندې ټولو باندې افغانستان په خلکو باندې ظلم نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونه راوستی ده. وسلام په اعتراف.
مننه. بل اورېدونکي ته مخه کوو. اصریب سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
کاروان صاحب جوړه په خیر یا
شیبر یم خبرونه ته شرخ لې. کډوالو په ارتباط خبرې کوو چې له افغانستان ولې خلک وځي او څرنګه ممکنه ده چې افغانستان ته راشي مهاجرین.
په افغانستان کې باید د ښځمنه او ښه بستر جوړ شي، بیا عقیده ده چې کور راشي او که دا رقم ګډوډي نور هم تراش کوي.
مننه. بل اورېدونکي ته مخه کوو. اصریب سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
شیبر صاحب سلام تاسو ته، درنو اورېدونکو ته، درنو مېلمنو ته هیله ده چې جوړ بس.
مننه، مهرباني.
زه عمر د کندهار څخه. تاسو وګورئ شیبر صاحب، په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان د نړیوالو د مرستو یا هم د نورو ادرسونو څخه په ډېر تکلیف، ډېر زحمت، ډېرو خواریو او سختو حالاتو کې موږ قدرونه پیدا کړل. موږ نسبتاً هغه یو حالت ته نږدې سو چې د بل د اتکا څخه خلاص وو. دا اوس امانن قدرونه موږ لرو چې په زده کړو بوخت دي، یا هم فارغ شوي دي، یا هم فارغت ته نږدې دي. خو دا چې تحول راځي او دلته ډاډ او اطمینان موږ ته یو څوک راکوي چې له دې ځای څخه به قدر.
دا ټلیفون قطع شو. بل اورېدونکي ته مخه کوو. اصریب سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ. د دې اورېدونکي ټلیفون د سکایپ له لارې یو اورېدونکی را سره دی خو تر اوسه پورې نه دی وصل شوی. د سکایپ له لارې اورېدونکی وصل شو، مهرباني وکړئ تاسو خبرونه کړئ.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو ته مېلمانو ته سلامونه وایم. زما خو بوختنه دا مېلمانو نه چې مثال عوام کوم کسان چې خرجانو سره کار کوو هغه خو یو اندازه وي سره یو سپاتې به، یعنی دا عوام خلک چې مثال غربیان او شرقیان تکولی دي، نو دا په نړۍ کې هغه نه لري چې چېرته لاړ شي. او که ګورنۍ وادونه ته ځي هغه ګورنۍ وادونه هغه سې ظلم کوي او نور هېوادونه ته تګ نه شي، آیا دا حق لري یا نه لري په نړۍ کې؟
مننه. میلمنو ته ورسو. البته یو اورېدونکی ډېر انتظار شوی دی، که د دوی ټلیفون دا ټلیفون قطع شو. اصریب سپوکې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو د بهرنیو هیوادو ته د افغان کډوالو تګ او په بهر کې د دوی پر ستونزو بحث لرو. په دې خپرونه کې مو میلمانه دي په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور، د طالبانو یو استاد عبدالباسط انصاری ته چې د دوی د کډوالو د چارو د وزارت د مطبوعاتي ټیم غړی دی، هغه ته مو هم بلنه ورکړې ده. هڅه کوو چې ټلیفوني رابطه له دوی سره ټینګه کړو خو تر اوسه پورې نه یو بریالي شوي. رامسپور صاحب، په لنډو باندې د اورېدونکو که څه هم تر ډېره نظریاتو پوښتنه نه وه، د دوی د څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړي لطفا. رامسپور صاحب سراورو. رامسپور صاحب
بله تاسو اوري؟
بله اوس اورم، اوس اورم، مهرباني.
موږ اورېدونکو دا وایو چې کوم پیسې چې اوس موږ جمع شوي دي هغه باید خوشې شي، نو دا به مؤثره دي دلته کارو، دا دغه شیان لاسره کیږي انشاءالله افغانستان کې. دا ښه نظر ده خو دا پیسې داسې پیسې نه دي چې هغه خوشې سي او بیرته دا وضعیت جوړ شي. تر هغه چې دا حقوقي چوکاټ جوړ نه سي، فکر نه کوم چې دا د پیسې په خوشې کولو کې نور موضوعات دلته سم سي. د بستر جوړول خو ډېر ښه خبره ده، دا ډېر ښه پیشنهاد ده، خو موږ هم همدا وایو چې باید بستر جوړ سي او بستر په داسې یو وضعیت کې جوړېږي چې یو ښه جامع طرحه ورته موجود وي او اراده ورته موجود وي، چې دا متاسفانه موږ او تاسې تر اوسه نه دي کتلي. بله مسله دا و چې موږ یو بل اورېدونکو وایو چې دا آیا عادي خلک کوم چې هم د طالبان لخوا هم د نړیوالو لخوا د هرې خوا لخوا دوی مثلا تر فشار لاندې دي، سره کم دوی کولای شي چې د افغانستان نه ووزي، دوی هم باید ووزي، دا حق نه دي که نه؟ معلومداره چې د بین المللي مواثقو او کنوانسیونونو له نقطې نظر نه هر طبعه هر شهروند دی یو هیواد حدا حق باید ولري چې خپل هیواد نه بل هیواد لارسی یا مثلا یو بل چیرې په خپل هیواد کې بشتسی دا د دوی بشري حق دی خو په دې کې بیا ظروف او حالات فرق کوي نن سبا د تروریزم مسله بره مسله د نړیوال ورڅخه داریږي او افغانانو ته د پاسپورت او د ویزی او دا موضوعات نن سبا په دنیا کې یو ډیر کلکچن مسله ده چې ورته لاسرسي ډیر مشکل ده د تخلیه مسله چې رامنځته شو هغه یو بله مرحله و چې نړیوال په دې باندې پوه و چې دغه افغانان ژوند دلته خطر سره مخامخ دي او موږ او تاسو نن سبا دا راپورونه اورو او ګورو نو دوی مجبور شو چې یو سلسله کسان دلته د دې ځای په عجله توګه د افغانستان څخه وباسي نور عادي خلک هم را روان دي اوس پاسپورت باندې تاسو دا ګنګونه تاسو خبر یا چې روزانه په سلګونو کسان ځي او غواړي چې پاسپورت واخلي او د افغانستان څخه یې ولاره پیدا کړي او ووځي دا د دوی برحق حق دي وی کولای شي چې هر چیرې لاړ شي خو په ضرور فور سره همکاري وکړي شرایط ور سره همکاري وکړي او نړیوال دوی سره همکاري وکړي او بهتره خو بدای چې د افغانستان وضعیت جوړ شي ځکه چې د افغانستان یو وړه هیواد نه دی موږ او تاسو 15 میلیونه نفوس لرو او د دې له مجموع څخه یو ډیر کم تعداد اوس وتلې دي یو یو لکه 15 اروپا ته تللې دي یو لکه زره کیدای شي یو لکه 16 امریکایان وړي وي یو 7 تعداد ګاونډي هیوادونو ته بیشترین برخه چې د کډوال دي ایران ته تللې دي تقریبا 1 میلیون څخه ډیر افغان
مننه رامیس پورسیب د طالبانو د کډوالو چارو د وزارت د مطبوعاتي ټیم غړی عبدالباسط انصاری هم په خبرونه کې راسره ملګری شو دوی ته شرح خلاص شوی لومړی بل دوی څخه په دې برخه کې معلومات واخلو هغه کمیسیون چې جوړ شوی و چې افغان کډوال له بهره افغانستان ته راستانه کړي دغه کمیسیون کار چیرته رسیدلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم ارسنامه تاسو ته د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو په جریان کې سئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د کډوال وزارت ترمنځ همکاري شتون لري او موږ په ماخه ساعت کې آگاهي حاصل کړه د بهرنیو چارو وزارت سره په تماس کې شو او هغه اقدام وکړ د ایران هیواد سفیر احضار کړه او د هغوی ډیپلوماټان هم احضار کړه او د افغانانو مخصوصا د زمونږ مهاجرینو چې په ایران کې میشتي او ژوند کوي د هغوی ستونزې دوی سره مطرح کړه. نو امید لرو چې ایران هیواد زمونږ ګاونډی هیواد ته او زمونږ د مهاجرینو په وړاندې بد چلند ونه کړي ځکه
انصاری صاحب دا خو د ایران موضوع شوله هغه یو کمیسیون د طالبان حکومت جوړ کړی و چې له خارج به افغانان بیرته افغانستان ته راولي دغه کار چیرته ورسید؟
مونږ یوازې د کمیسیون په سطح نه بلکې د عمومي په سطح مونږ د هغه کادرونو هغه کسان چې تخصص لري تجارب لري او په خلک دی د ټول نه مونږ غوښتنه کړې دي او د کمیسیون مسله هم امداد یوازنی هدف د کمیسیون هم دا و چې هغه زمونږ هیوادوال چې علاقه لري افغانستان کې ژوند وکړي او دلته افغانستان ولس ته خدمت وکړي او اساسي هدف دا وي چې اوس زمونږ هیواد داسې یو حالت ته رسیدلی دی چې د افغانستان ضرورېدلی ولس اړتیا لري ضرورت لري چې باید خدمات عرضه شي. نو مونږ اړتیا لرو هغه کادرونو ته او هغه متخصصینو ته چې اوس په بهر کې میشتي او تللې دي د افغانستان نور هیوادونو ته مونږ فرصت برابر کو خدای وغواړي چې
انصاری صاحب محترم په دې خبرونه کې دوه افغانان دي دواړه متخصصین دي رامیس پور صاحب خو د پانتون استاد هم وو او سادات صاحب د حقوق پوهانو حقوق پوه دی په لنډو به د دوی نظر واخلو. سادات صاحب په اوسنی شرایطو کې تاسو دې ته آماده یاست چې افغانستان ته لاړ شئ؟
مهربانی متاسفانه از مشکل دننه پاکستان اصلی مشکل د دولت مسئله ده. اما غصه چه مقاد کل باید طالبانم زان پوکی چلاتروسه پا افغانستان که دولت ایجاد شوه نده دی حقوقی لاز نه دا معقد حکومت ده که دی حقوقی لاز نه حکومت دیفکتو ارتوائی یعنی لاتروسه
ساده سه محترم یو ده قانون غشتنه تاسول لره دوه غوښتنې نورې څه دي ستاسو؟
اصلي مسله د قانون مسله ده. مثال هم د ننه په افغانستان کې افغانان چې اوسیږي او په بهر کې هغه افغانان چې غواړي خپل وطن ته ورشي، متخصصین دي یا مثلا د بزنس خلک دي، د هغوی دپاره یو اطمینان ضرور ده. دا اطمینان د خبرو په اساس ایجادیږي نه، دا اطمینان د اساسي قانون پر اصولو، پر احکامو او د قوانینو پر بنیاد ایجاد کیږي.
تشکر سادات صاحب. ساده صاحب محترم، پلنډو به د رامسپور صاحب نظر هم واخلم. رامسپور صاحب، تاسو فرزند څه غوښتنې لرئ چې څه باید په افغانستان کې وشي چې تاسو افغانستان ته ستنه شئ؟
ارزو کوم چې دی ډیر شوقي افغانستان ته لاړ شم، او زه فکر کوم چې د هغه کسانو د جملې څخه هم چې کوم سیاسي مشکلات نه درلودم او کېدای شي چې لاړ شم کله نا کله. اما راب شو پدې کې د ما پسې نور افغانان چې دوی کادرونه دي، دوی مثلا روحان کسان دي او نن سبا بهر ته تللي دي، دوی څه غواړي؟ د دوی عمده مو خدا چې نن سبا په افغانستان کې د بې اعتمادي بحران ده. دا یو بله مسله دا ده چې د خودي او بیگانه مسله مطرح ده. طالبان ټول امتیازات ځان ته اخلي او د ولس په فکر کې نه ده، دا خلک بیگانه ګني. د فاتح او مغلوب مسله ده. طالبان داسې فکر کوي چې دوی یو فاتح ځواک ده او دغه نور کسان چې دوی ور باندې اوس حاکم شوي دي، دوی مغلوب دي او دوی رعیت دي او دوی حاکم دي. د دوی بشري حقونه د خوندیتوب مسله نن سبا بالکل تر اغماز لاندې ده او دوی د هغوی نه تقریبا سترګې پټ کوي. دا مسله ډېر د تشویش وړ دي. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان کې د بشري حقوقو او د مدني حقوقو د خوندیتوب فضا رامنځته شي، نه زه فکر نکوم چې افغانان
هغه تشکر رامسپورسه. بله، امدا غشتنی به انصاری صاحب سره شریک کوم. انصاری صاحب، د قانون نه موجودیت، نه اعتماد او د طالبانو هر څه ځان ته غوړي لکه څنګه چې ملمنو ویل، او بشري حقوقونه او مدني حقوقونه، تاسو څه جواب ورته لری؟
تاسو خپل کویږي چې تاسو میاشتو محدود میاشتو کې ډیر مشکل ده چې د حکومت رامنځته شي، چې د تجربې له لحاظ او د ټول ابعادو له لحاظ نه زموږ د افغانان او زموږ د افغانستان ستونزې حل کړي. دا رو رو ښه کېږي انشاءالله، دا تلاش جریان لري. تیر نظام هم مامورین په دې حکومت کې شتون لري، موجود ته کار کوي په ټولو اداراتو کې، او په ځینې اداراتو کې متاسفانه ځینې مشکلات او ستونزې اوس هم د اقتصادي لحاظ نه شتون لري، لکه د مهاجرینو وزارت په وړاندې. ځکه زمونږ د اوریدلې ولس صرف 1,300,000 کسان په دننه افغانستان کې مونږ بې ځایه شوي لري، ټول اړتیا لري او تقاضا لري. ستاسو د سوال په اساس ډېر مختصر اشاره کوم چې کچیر دغه کادرون او دغه متخصصین په نور هیوادونو کې غواړي چې ژوند وکړي، دا ډېر مشکل ده. موږ په افغانستان کې دغه متخصصینو ته ډېر اړتیا لرو او ضرورت لرو، باید دوی راشي په هیواد ته. هیڅ نوې ستونزې او مشکلات دوی په وړاندې نه ده موجود. ان شاء الله
مثلا انصاری صاحب محترم، انصاری صاحب محترم، مثلا زه تاسو ته وایم، زه یو لور لرم، مثلا زلور نه لرم، البته زه یو لور لرم، دا په ولسم سنف کې درس وای. کچرته زه وایم چې زم کابل ته او په کابل کې د دې لپاره درس نه وي، نو په کوم شوق باندې زه کابل ته ولاړ شم؟
دا د معارف مسله د اسلامي امارات رهبری په سطح باندې یو مسله ده. هغوی پریکړه کوي او تصمیم نیسي، دا هیڅ کله به دایمي نه وي. نو ان شاء الله
مطلب دا ده د 200 څو شپې چې مکتبونه بند دي، جنو آیا ممکنه ده چې یو پلار د خپل لور له خاطره، د خپل لور د سرنوشت له خاطره 200 څو ورځې صبر وکړي؟
زه شخصا خپل د مهاجرینو وزارت لخوا نه خبره کوله چې مو د افغانستان یو شهروان په صفات زه هم غواړم چې د افغانستان انجونی باید درس ووایي، باید تحصیل وکړي. افغانستان ضرورت لري دوی ته، که د طب په برخه کې وي یا د قضا یا د سارنوالی. دا څه دی، یو شخصي نظر لرم، یو افغان شهروند په صفت.
بله.
بیا هم د افغانستان موجوده نظام د خپل پریکل لري فیصله لري کله چې یو مثبت فیصله ته ورسیږي ان شاء الله چې مکاتب هم پرانسل کیږي او د تحصیل فرصت هم دوی ته برابر کیږي. اوس هم پوهنتونونه فعال ده، نجونې او هلکان ټول دوی تحصیل کوي. دا ډیر مشکل ده، پسو مختصر میاشتو کې یا وو میاشتو کې ټول تقاضا باید برابر شي، ډیر مشکل ده. نو انشاءالله چې رو رو دا وضعیت به ښه شي.
بله رامسپور صاحب، تاسو په لنډو باندې د انصاري صاحب د خبرو په باره کې څه وایست؟
دا خو یو غټ ناورین دی نن سبا په افغانستان کې. مخکې هم اشاره وکړل تر هغه چې مدني حقونه او بشري حقونه د افغانستان د وګړو د خلکو خوندي ونه سي، نو څوک جرأت نه کوي چې افغانستان ته بیرته راستون سي. دا ډیر عمده مسله ده. د تعلیم مسله د شرعي لحاظ نه تعطیل د خلکو د مصلحتونو جواز نه لري. لا يجوز تعطیل مصلحت الناس، دا د خلکو د مصلحتونو تعطیل خو دا جواز نه لري شرعاً. دا د زده کړې مسله داسې مسله نه ده چې دا ډیر ساده د دینه مونږ او تاسو تیر شو. افغانان نن سبا له دینه ډیر خفه دي د دغه مسلې څخه. دا یو غلطه سیاسي پالیسی ده، دا یو غلطه سیاست ده، او دوی هر څومره زر چې ممکن وي باید په دې کې تصمیم ونیسي.
بله، البته انصاری صاحب هم دا خبره لمر سره تایید کړه. د ایران په ایران کې د کډوالو د سنزو په ارتباط د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد سرګندونې لرو، دا سره اورو او میلمنو بیرته تاسو ته راګرځم.
دلته دوه ستونزې شته. اوله ستونزه دا چې ایران د خپل اقتصادي او اجتماعي حالاتو له وجې نه خپله مجبوري ښیي چې موږ د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد. نو دا خو دغه هیواد حق جوړیږي چې څه به توان کې نه وي، هغه کولی د عذر ده. افغانان ته زموږ تنه دا د افغانانو نه سي، هلته د ابرمندانه توګه بیرته خپل هیواد ته راستانه سي. اطمینان او امنیت شته، خپل هیواد نه پیدا کیږي، باید دوی راشي. او په افغانستان کې اوس خلک هم زړه ښه کوي ایران ته د تګ، هغو ته مو پیغام دا دی چې باید لاړ نه شي، ځان په خطر کې واخیږي. خو زموږ د ټولو ډیپلوماتیکو مجریو نه په استفاده د ایران د چارواکو سره په اړیکه کې یو، د هغو ضرورتونه هم حس کوو. دوی وایي چې هغه کډوال چې نه قانون په ایران کې اوسیږي د هغو خارجول غواړو. نو موږ غواړو چې څوک افغانستان د باندې لاړ غیر قانوني لارو لاړ نه سي او غیر قانوني میشتیدنه ونه سي. په نړۍ کې اوس د کډوالو ستونزه اوس په اروپا کې مسته، په نورو هیوادونو کې مسته. ایران هم داسې اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان ده. ښه ده چې خپل کډوال هم په کور سي، موږ په کور دننه داسې ګامونه واخلو چې اړوند افغانان چې هلته تللي بیرته راشي.
سادات صاحب، د شپېرو له مخې په میلیونونو افغانان داسې دي چې ایران ته تللي دي او قانوني اسناد نه لري. که فرضاً یو فرضیه ده یو میلیون کډوال ایران له خپل خاورې وشړي او افغانستان ته راشي، څه مشکلات به رامنځته شي؟
معلومدار خبره ده چې ډېر قوي مشکلات اوس هم موجود ده دننه په افغانستان کې. او که یو میلیون مهاجر جبري دیپورت شي له ایران، قوي مشکلات رامنځته کیږي. متاسفانه د افغانستان د ټول افغانانو یو لوی غمیز او تراژدی ده. د طالبانو برخوردم په دا موزله کې ډیر سیاسي برخورد ده، او د ایران د دولت برخورد خو بالکل غیر انساني او د ټول بشري قوانینو پر ضد اقدامات ده. متاسفانه هغه مسؤلیت چې د ایران دولت لري او همدارنګه هغه مسؤلیت جامع بین المللی د افغانان و مهاجرین چې په ایران کې اوسیږي، مخصوصا یونیسیار هغه مسؤلیت لري ادا نه کوي د افغانانو په قبال کې. په اوس وخت کې دا تبعیضی برخورد، دا ظالمانه او غیر انسانی برخورد نه تنها د تقبیه وړ ده، نه تنها د محکومیت خبره ده. باید چې مونږ او تاسو ټول مشترک غږ پورته کړو چې دا یو لوی انساني فاجعه ده. مخصوصا زما مخاطب د ایران و فرهنگی طولن دی، د ایران و اغا خلق چه پا بحر که اوسیگی او د مهاجرین و مدافع دی، د حقوق و مدافع دی. اغوی تا خطاب کوم چه باید خپل غد پورته کی د خپل دولت پرزد. دا برخورد نه بالکل غیر انسانی بالکل یو توهین‌آمیز د تحقیر خبره مثلا.
تشکر ساده صاحب، تشکر. انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ که چېرته ایران ځینې کډوال که په زیات شمېر کډوال افغانستان ته په زور بېرته راستانه کړي چې دوی اسناد نه لري، ممکن سبا پاکستان هم داسې یو هڅه وکړي، د افغانستان حکومت دا توان لري چې دغه کډوال ومني؟
ډېر مشکل ده چې طالبان په ایران او پاکستان کې ګڼ شمېر افغانان لرو، مهاجرین لرو، چې دوی فاقد اسناد ده، یعنی اسناد نه لري چې د بنجلي په سطح باندې دوی یو قانونمند مهاجر معرفي کړي. زمون غشتنه او زمون تقاضا د ایران او پاکستان هیوادونو نه داده، مخصوصا د ایران هیواد چې تاسو اشاره وکړه چې زمون افغانانو ته باید فرصت ورکړل شي تر څو هغوی بایست او داوطلبانه په توګه بېرته راتګ وکړي خپل هیواد ته. که چیرې د اجباري په توګه هغوی باندې ډېر فشار راسي او د اجباري په توګه وشړل شي او بېرته دوی راشي افغانستان ته، یعنی مونږ ویلی شو چې دا یو لوی ناورین رامنځته کیږي په افغانستان کې، یو خود اقتصادي لحاظ او بل ځینې مشکلات چې دوی په وړاندې اوس هم شتون لري موجود ده. تاسو هم په جریان کې یاست چې د افغانستان بهرنیو چارو محترم وزیر او د مهاجرینو محترم معین صاحب سفر درلود ایران ته او د ایران حکومت مسؤلین سره ناست درلودل چې زموږ د افغانانو په وړاندې چې څومره مشکلات موجود ده د هغوی د هوارولو لپاره باید میزبان حکومت موږ سره مرستې وکړي او زموږ افغانانو سره مرستې وکړي، که هغه د تعلیم و تحصیل په برخه کې وي، د کار او اشتغال په برخه کې وي یا نور مسایل. زموږ غوښتنه بیا هم یو ځل بیا تکراروم چې هغوی ته باید فرصت ورکړي، یعنی زموږ مهاجرینو زموږ افغانانو ته چې د دوی راتګ با عزت راتګ وي او داوطلبانه په توګه وي.
تشکر انصاری صاحب. رامسپور صاحب، تاسو په یوناما کې د کار تجربه لري، تقریبا په تیرو شلو کلونو کې هر وخت په کابل کې واکمنانو همدا خبره کړې ده چې مهاجرین باید داوطلبانه راشي بیرته افغانستان ته او په خپله خوښه او په رضاکاره توګه راشي، خو په دې موده کې هم کم کسان راستانه شول. څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده؟
یقینا چې په تیرو کلونو کې هم داسې غوږ شوی و چې باید مهاجرین بیرته داوطلبانه توګه راشي او نتیجه یې تقریبا ملموس نه و. په اولنۍ کلونو کې 2001 تر 2004 پورې د مهاجرینو عودت ډېر ښه و، خصوصا د پاکستان یو څخه او د ایران څخه هم ډېر ښه و په اولنۍ وختونو کې. وروسته ډېر دغه حالت ډېر ورو شو. ستونزه خو دا کېده چې افغانستان کې کوم پالیسي یا کومه زمینه د دې چې مهاجرین بېرته راجذب شي او بېرته راشي مساعد نه و. متاسفانه تاسو د مهاجرینو د چارو وزارت وګورئ، په تېرو کلونو کې له هغه وخت نه چې دا ایجاد شوي دي دا اداره څلیر ویشت وزیران په دې کې وخت تېر کړی دي او دغه څلیر ویشت وزیران تر اخره پورې په دې باندې قادر شوي نه وو چې داسې یو پالیسي یو طرحه جوړه کړي چې مهاجرین بېرته افغانستان ته راجذب کړي. او په دې کې نور مسایل هم داخل وو، ځکه چې یوازې دا د مهاجرینو د وزارت کار نه و. په دې کې یعنی دا د بین الحکومتي غونډې داسې یو هلې ځلې غوښتنه کوله چې باید ټول ادارې سره یو موټی یو ځای کړي وو او د مهاجرینو لپاره زمینه برابر شوې وو چې دوی بېرته راستون شي. دغه مسله ډېر ستونزمن کار وو او دوی هم په دې کې قادر نه وو. په اوسنۍ حالت کې چې موږ په ډېر یو بحراني حالت کې قرار لرو، اقتصاد فلج دی، صحي سیستم فلج دی، خدمات رسول فلج دي، او د موږ تکیه یوازې بهرنۍ کومکونو او بشري کومکونو باندې دي، هغه هم د ملت ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته انتقال کیږي. دا ډېر ستونزمن وضعیت دی چې بېرته مهاجر وغواړي چې دوی داوطلبانه توګه افغانستان ته بېرته راستون شي. موږ مشکلاتو سره ډېر لاس او ګریبان.
رامسپور صاحب، مثلا یو افغان مهاجر د په ایران کې یا په پاکستان کې، هلته هم د دوی لپاره د کار زمینه نه ده مساعده، اقتصاد هم خراب دی، دغه کسان چې ملګر ملتونه، آیا ممکن ده چې ملګر ملتونه به زمینه سازی ورته وکړي د افغانستان دننه چې دوی هلته د افغانستان په داخل کې ځای پوزیش؟
دا تجربه مونږ او تاسو لرو. مثلا مونږ او تاسو وزیرستاني مهاجرین درلو د افغانستان جنوبي سیمو کې چې دوی کړه کړي وو، مونږ او تاسو داخلي آی ډی پیز لرو یا هغه کسان چې دوی بي ځای شوی دي. یونیسیار امکانات او د نورو ملګرو ملتونو ادارو امکانات دومره نه دي چې دوی ژوند تر اخره پورې ګارانتي وکړي. کیدای شي دوی ته کمپونه برابر کړي، کیدای شي دوی در افق سره سم دوی ته یو $300 ورکړي چې $300 دوی ته ورکړي. دا د دوی د معیشت لپاره کفایت نه کوي. په دې کې باید یو کرا او جامع طرحه جوړ شي، په دې کې ټول حکومتي نهادونه شریک شي. دې کې ډیر مصرف غواړي او خرچه غواړي، او نن سبا افغانستان تقریبا تر تعزیراتو لاندې دی او بلمنړي کومکونو یوازې د بشري کومکونو لاره څخه رسیږي او نور کومکونه فلج دي انویسمنت یا سرمایه گذاری دلته نشته داخلی مشروعیت او خارجی مشروعیت تر اوسه کسب کړی نه دي دنیا افغانستان نمنی پیسې هلته منجمد شوی دي په داسې حالت کې د دوی راتګ یونیسیا نشي کولی چې دغه ټول زمینه دوی ته برابر کړي
تشکر د خبرونه په روسي کې به د انصاری صاحب نظر واخلان سری صاحب څه فکر کوي چې کله به مهاجرونو ته زمينه مساعده شي چې بیرته افغانستان ته راشي
کله چې موږ د سې فضا رامنځته کو او تلاش په جریان لري چې مرستندوی مؤسسات هم موږ سره په دغه برخه کې باید مرستې وکړي مخصوصا یونیسیار محترم ادارې چې موږ په تیر ونه کې هغه سره ناست درلودل او موږ پیشنهاد وکړ هغه ته چې هغه زبون کډوال چې بیرته راځي هر یو کس په سر باید $0 ورکی تر څو هغه بیرته چې افغانستان ته راځي یو یعنی یو کار ځان ته پیدا کړي یو فرصت یو اشتغال ځان ته جوړ کړي اوس دغه نقد پیسې چې هغه ته ورکول کیږي دوی ته اکتفا نه کوي او داسې یو حالت ایجاد شي باید نور هیوادونو هم افغانستان ولس سره مرستې وکړي مخصوصا د نړیوالو په سطحه باندې چې قدرتمن هیوادونه دي موږ انشاءالله کولی شو چې هغه زموږ هیوادوال چې په خپل خوښ خپل رضایت باندې راځي موږ هغوی ته هم فرصت برابر کړو د هغوی د ځمکې مسله د هغوی د کور جوړولو په بخش کې دا ټول داسې یو حالت ته اړتیا لري داسې یو فضا ته اړتیا لري چې ځینې پوج باید مرستندوی مؤسسات په غاړه کې واخلي او ځینې چې زموږ مسؤلیت ته موږ اقدام پیو
تشکر عبدالباسط انصاری د کډوالو د چارو د مطبوعاتو د ټیم غړی میر عبدالواحد سادات او شاغلی رامسپور له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته تر بلې خبرونه مو خدای مل
قنده ها